السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. سهار مو په خیر. د ازادي رادیو یوې ساعته پښتو خبرونې ته خرغلاست. د لنډ خبرونه: د برېټانیا حکومت له خپلو ټولو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. برېټانیا نن په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللی او زیاتوي ډېر احتمال شته چې ترهګر په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې په مذهبي ځایونو، مذهبي مراسمو او د هوایي ډګرونو په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګري بریدونو د لوړېدو ګواښ شته. د برېټانیا د حکومت په اعلامیه کې د برېټانوي وګړو توقیف د خطر یادونه هم شوې. د طالبانو حکومت لا رسمن په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، مګر وړاندې په ټول هېواد کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ کړی. فرانسې د طالبانو له زندانه د خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې لیکلي مرتضی د جنورۍ له اوومې راهیسې 224 اتیا ورځې د طالبانو په بند کې و. په دې اعلامیه کې د فرانسوي الاصل خبریال مرتضی بهبودی خوشی کېدل یو فرصت بلل شوی او د مطبوعاتو ازادۍ او په ټوله نړۍ کې بېل خنډه راپور ورکول ته د فرانسې په ژمنتیا ټینګار شوی. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې فرانسې له لومړۍ ورځې د مرتضی بهبودی وضعیت له نږدې څارلی او د هغه د خوشی کېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي. مرتضی بهبودی تیره چهارشنبه د طالبان حکومت له زندانه خوشی کړ. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وایي سږکال افغانستان سره تر ټولو ډیره بشری مرسته د امریکا متحده ایالاتو کړې ده. د اوچا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال افغانستان سره 2,200,000,000 ډالر بشری مرسته شوې ده چې په دې کې 1,400,000,000 ډالر ډیره برخه د امریکا ده. هخوا د افغانستان لپاره د امریکا شهر ظفیر کرنډیکر په خپل ایکس پاڼه لیکلي متحده ایالات ویاړي چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو په سر کې ځای لري. تاجکستان له افغانستان سره د سرحد په اوږدو کې سلیر وشنوي امنیتي پوستې جوړې کړې. د تاجکستان رسنیو له قوله دا پوستې د لخ شمس الدین شاهین، روشان، اشکاشام، مرغاب او قروخ په سیمو کې جوړې شوې دي. د تاجکستان ایشیا پلس خبری اژانس د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړی چې دا پوستې د جمهور رئیس امام علي رحمان الله لارښوونې سره سمې جوړې شوې دي. تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افراطي وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اندېښنه لري او تېره میاشتې راپور ورکړی چې د دوی امنیتي ځواکونو د انصار الله ډلې درې غړي هغه وخت ووژل چې د افغانستان له خاورې هڅه کوله تاجکستان تدنه نشي. په غور کې د طالبانو چارواکي د غره د خویدو په پیښه کې د څلورو تنو د مړینې خبر ورکوي. په غور کې د طالبانو د امنیه قمندانې ویان عبدالرحمن بدری په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د دولتيار ولسوالۍ په لکه مزار کې لیکل شوې ده او دوه قربانیانې ماشومان دي. په دې بیان کې راغلي دي چې د جمعې په ورځ څلورو تنو له غره خاورې د خپل کور د جوړېدو لپاره توګل چې غره پرې وښوید. تاکل شوی چې نن په مصر کې یو سرمشریزه جوړه شي. دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې داوی رشته چې د غزې جګړه د منځني ختیځ نورو سیمو ته خبر نشي. د قاهرې په غونډه کې به د یو شمېر عربي او اروپایي هیوادونو مشرانو او د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. په دې غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نور هیوادونو د اساس نشتون د دې سبب کیږي چې څوک ډیره تمه ترې ونه کړي. هغه واچین ویلي چې د منځني ختیځ لپاره خپل اساس یې جین د قاهرې غونډه ته واستوي. روسي بیا ویلي چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخائیل بوګدانوف وایي په دې غونډه کې ګډون وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له کانګرس غوښتل چې د 1,015,000,000,000 نظامی بودیجې تصویب کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې له دې بودیجې به 1,000,000,000,000 اوکراین او 4,000,000,000,000 اسرائیل ته ځانګړي کړي. جمهور رئیس بایدن یو ورځ وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې د په وینا کې پر اوکراین د روسي برید په غزه کې د حماس له وسلوالو سره تړلې وبال. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې له اسرائیل سره به د امریکا د مرستې د حماس له منګولو د برمته او په خوندي خوشي کېدو کې اغېزمنه تمامه شي. د کانګرس دا نظامی بودیجه په داسې وخت کې غوښتل شوې ده چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې کانګرس له اوکراین سره د پوځي مرستې غوښتنه رد کړې وه. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د افغان کډوالو د اجباري اخراج په اړه له پاکستانه د ملګرو ملتونو تازه غوښتنه. د ملګرو ملتونو یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي هیڅ هیواد دا حق نه لري چې کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي.
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته له خپلې خوښې پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نه کړي.
په نورستان کې د اور لګېدنې له امله یو ښوونځی سوځېدلی دی. او د نورو موضوعاتو تر څنګ به په غزه کې د روانې جګړې له نوي اړخونو هم خبر شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دویمه نیوي کې بلرته د ازادي رادیو بل اونې خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو خبرونه د خبرې شي. خو دوی منی مئیته لطلو وړاندی چو مهم راپورونو ته چو ل پاکستان په زور د لکونو افغان کډوالو د وستو په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرسیال فرحان حق ازادي رادیو ته ویلي هیڅ سواد د حق نه لري چې کډوال په زور خپل خبرې وباسي. د اسلام آباد ضرب الاجل راتون کې اونۍ سیشنوي پوره کیږي او چارواکي وایي که تر دې ورځ 1,000,000 څه باندې 1,00,000 افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ونه وځي په زوره به یې وباسي. تفصیلي په دې راپور کې
ملګري ملتونه له پاکستانه غواړي چې کډوال دې پرېږدي چې په خپله خوښه ولاړ شي او په جبر دې نه شړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې د پاکستان د هڅه ستایي چې افغانانو ته پناه ورکړې ده، خو د ټینګار وکړ چې هیڅ کډوال باید په زور ونه ایستل شي.
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته له خپلې خوښې پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نه کړي. زموږ د تګلارې له مخې کډوال یوازې هغه وخت کولی شي چې خپل هیواد ته ستانه شي چې خوښه یې وي او داسې احساس کړي چې دوی خوندي دي.
فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. ګڼ افغان کډوال په پاکستان کې په دې نظر دي چې د طالبانو د ګواښونو له امله بیرته خپل هیواد ته نشي ستنېدلی. د دوی په ډله کې یو شمېر پخواني پوځیان، د نړیوالو نظامي بنسټونو همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان او نور شامل دي. تر ملګرو ملتو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي وو چې له خپلې پرېکړې په شا شي او افغان کډوال دي په زور له خپلې خاورې نه باسي. د بشري حقونو د څار ډلې او د بشري حقونو نړیوالې ادارې هم ویلي دي چې په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي. د پاکستان چارواکو د اکتوبر تر 1 چې لس ورځې ورته پاتې دي افغان کډوالو ته د ضرب الاجل په توګه وخت ټاکلی چې یا به له پاکستانه وځي یا به یې په زوره باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري اټکل کوي چې شاوخوا 3,000,000 اولکه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې نږدې اولکه د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی پاکستان ته تللی دي.
له پاکستانه د 1,000,000 افغان کډوالو د وستو ضرب الاجل ته یوازې لس ورځې پاتې دي. په ورته وخت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تېره اونۍ چهارشنبه ویلي و ټول هغه افغان کډوال به له خپلې خاورې وباسي چې په دې هېواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. خو له دې کار د اسلام آباد او تهران هدف څه کېدای شي؟ د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات په لنډه کې یوازې همدې پوښتنې ته ځواب ویلی.
څورونه دي چې گاوند ملکونه په دغه ورته وخت کې یو ځای لکه ریو نوتی پرشان غواړي چې په افغانستان دا بوج اضافه کړي، ګواکې د افغانستان اوسني واکمنان دې ته تابع کړي چې یا د دوی خواستونه ومنل شي او یا به دوی دا رقم ته فشارونه اضافه کوي. ګرچې دا فشارونه ډېر د نړیوال سازمان لخوا نه هم د دواړو ملکونو ته ویل شو چې یعنې دا بالکل ناشونه کار دی او د نو جفا ده د مهاجر سره چې کیږي د چا ژوند په خطر کې وي، د چا واقعا اقتصادي حالت خنوي، د هغه په واجبات انت مهاجر وي. لکن پاکستان دوه مخه لري د دینه، یو دا چې خپل سیاسي اړخ کې یو بل خپل اقتصادي اړخ ته هم پام کوي، ګواکې په بهرني ملکونو باندې فشارونه اضافه کړي چې د دې طریقه ځان ته یو لوی بودیجه ترلاسه کړي لکه په خواهي چې هم همداسې کول.
د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره وایي د طالبانو محدودونکي تعلیمي تګلارې د دې لامل شوي چې په دې هېواد کې د زده کړو کیفیت او په هر کچه زده کړو ته لاسرسی کم شي. سیګار د افغانستان د پوهنې د وضعیت په اړه د خپلو تازه ارزونو په راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور کړی ویلي، دوی موندلې چې طالبانو د امریکا په مالي مرسته له روزنیزو پروګرامونو ګټه پورته کړې. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبان د ټولو افغانانو لپاره د با کیفیت زده کړو د تضمین په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوبکو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې هیواد د پوهنې د سکتور د وضعیت په اړه د یوې نوې ارزونې په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د طالبانو محدودوونکې تعلیمي تګلارې د 2021 کال له اګست څخه تر اوسه د افغان نجونو او میرمنو د اغیزمنولو سربیره په دې هیواد کې د زده کړو د کیفیت او په هره کچه زده کړو ته د لاسرسي د کموالي لامل شوی. خود طالبانو حکومت تل ورته دا ویرات او بې بنسټۍ بللې دي. د سیګار په وینا لګول شوي محدودیتونه او جنسیتي توپیر د ښوونکو د کمښت لامل شوی او د ښځینه ښوونکو رول یې هم کم کړی دی. پاتې ښوونکي معاش نه اخلي او یا هم د معاش له کمښت سره مخ دي. په همدې حال کې د کابل ښار د یوه ښوونځي مسؤله چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه ښوونکو شمیر او د ښوونکو معاشونه کم شوي او د ګمارلو لپاره رقابتي ازموینې هم له منځه تللې دي.
یوه بله ستونزه دا ده چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم شوی، معاشونه په وخت راځي خو د پخوا په پرتله کم شوي دي، او بل دا چې رقابتي ازموینې نشته. څوک چې واسطه ولري د یو حکم پر اساس د تعلیم او روزنې په برخه کې ټاکل کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش اداره وایي د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت زده کړو ته د ټولو وګړو د لاسرسي د محدودولو یو بل لامل دی. د دې راپور پر بنسټ کورنۍ اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځي څخه وباسي او کار ته یې واستوي، او یا هم د کور د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپلې کم عمره لوڼې واده کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یوې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له زده کړو بې برخې پاتې کېدو دوی له تیارې راتلونکي سره مخ کړي دي.
ان وخت کې یو دختر نتانه
کله چې یو انجلۍ ونه شي کولی خپل زده کړو ته دوام ورکړي، ټولنه له ناکامۍ، بېوزلۍ او تباهۍ سره مخ کیږي. له هغه وخته چې ښوونځي تړل شوي، ډېرې نجونې اغېزمنې شوي او خپل انګېزه یې له لاسه ورکړي، ځکه چې ښوونځي تړل شوي او موږ نشو کولی پرمختګ وکړو او خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې هم ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې دیني مضامین د ساینسي مضامینو پر ځای ځای په ځای کړي دي. یا د ادارې دا هم موندلي چې طالبان د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوي روزنیزو پروګرامونو څخه ګټه پورته کوي، او د سیګار په ټوکو د نامناسبو میتودونو له لارې د تمویلوونکو د تمویل شوي روزنې مرستې ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه ویل کېږي چې طالبان له هغو افغان ښوونکو او زده کوونکو پیسې اخلي چې له نړیوالو نقدي مرستې ترلاسه کوي، او یا هم د نادولتي سازمانونو د مرستو د ویش په بهیر کې نفوذ کړی دی. د سیګار د راپور له مخې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې د افغانستان د پوهنې سکتور سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې USAID لخوا د شپږو پروګرامونو له لارې د څه باندې 150 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته شوې ده. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د دوی د ویان مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دوی حکومت تر دې مخکې ورته ادعا ویرات کړې او بې بنسټۍ بللې دي. د یادونې ده چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري، او د طالبانو حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د زده کړو فعال متی الله ویسا، افغان معترضې میرمنې جولیا پارسي او ندا پروانی او د پوهنتون استاد رسول پارسي له قاعدو شرط پرته ژر خوشي کړي. د سازمان د افغاني ولاسله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشي کېدو هرکلی هم کړی او زیاته کړې ده هغه باید له سره 9 میاشتې توقیف شوی. د ندا پروانی او متی الله ویسا خپلوان بیا وایي تر اوسه ورته د دوی د خلاصون او برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغاني الاصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشي کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په سمدستي ډول د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا، افغان معترضې میرمنې ندا پروانی او جولیا پارسي او د پوهنتون استاد رسول پارسي او یو شمیر نور فعالان له کوم شرط پرته ژر تر ژره له زندانه خوشي کړي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا فعالان په خپل سر د طالبانو پر سیاستونو د انتقاد او د بشري حقونو په اړه د غږ پورته کولو له امله نیول شوي دي. دغه سازمان زیاتوي چې د فرانسوي افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشي کولو لپاره د محکمې حکم یو مثبت ګام دی، خو زیاته کړې ده چې هغه باید له پایله نهه میاشتې په خپل سر نه وای بندې شوی. مرتضی بهبودی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 13مه د طالبانو د حکومت په بند کې له 248 ورځو تېرولو وروسته خوشی شو. په همدې حال کې د طالبانو لخوا د نیول شویو فعالانو یو شمېر خپلوان او همکاران وایي چې لا هم د دوی د خلاصون او برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ندا پروانی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د هغې رواني او روحي حالت ښه نه دی او دوی د ندا پروانی د میړه په اړه هیڅ معلومات نه لري. دغې سرچینې زیاته کړه
واضح د صحیح خوب نیست یکی در رابطه رهایی وی گپاش دانه ده هیچ کسی چیزی نمیگه.
د هغې روغتیایي حالت ښه نه دی او څوک یې د خلاصون وضعیت په اړه څه نه وایي. دویم دا چې ماشوم ته یې له 10 یا 11 ورځو وروسته زنګ ووهه او موږ ماشوم ور وسپاره. د دوی په خبره د هغې ماشوم هم اوس په ښه حالت کې نه دی. هیچ چا موږ ته د هغې د کورنۍ په استازیتوب زموږ غوښتنو او پوښتنو ته د قناعت وړ ځواب نه دی راکړی.
د قلم لارې ټولنې غړي مرزیه حفیظي هم وایي چې د زده کړو د برخې فعال او د قلم د لارې د ټولنې مشر متي الله ویسا د وضعیت او برخلیک په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي.
متاسفانه د ویسا په اړه تر اوسه هیڅ داسې یو نوی خبر نشته او وروستی مورد د ویسا په اړه همدا موضوع و چې طالبانو د محکمې ته معرفي کړی و او موږ هم دې ته په تمه یو چې محکمه به څه وخت او څنګه ترسره کړي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته طالبانو په ډېر شمېر سره د پوهنتونونو استادان، مترزي مېرمنې، خبریالان، مدني او فرهنګي فعالان او نور په خپل سر نیولي او په دوی تور دی چې له بندي کولو وروسته یې ځورولي، وهلي او ټکولي دي. د دغو فعالانو له ډلې یو شمېر خوشي شوي، خو د پوهنتون استاد رسول پارسي، مترزه مېرمن ندا پروانی او خاوند یې جولیا پارسی او زوی یې د زده کړو د برخې فعال متي الله ویسا او یو شمېر نور لا هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي. موږ غوښتل چې د دغو کسانو د وضعیت او برخلیک په اړه د طالبانو له حکومت څخه وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د څانګې ویاند خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. که څه هم څو ځله د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر نړیوالو سازمانونو د دغو کسانو د خلاصون او د خپلو منتقدینو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د دې تګلارې د درولو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت په دې اړه خپلې کړنې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لنړۍ دا چې پر غزې د اسرایلي ځواکونو بمباری روانه ده او حماس ډلې دوه برمته کسان هم خوشي کړي دي. په بخنی اسرائیل وایي تر هغه به یې جګړه روانه وي چې ټول برمته اسرائیلیان نه وي خوشي کړي. په دې درڅ کې د اسرائیل دفاع وزیر د خپل هیواد پارلمان ته د غزې د جګړې په اړه پوځي پلان په ډاګه کړی دی. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
اسرائیل وایي چې د اوږدې مودې په مخه د غزې ترانګې د نیولو نیت نه لري، خو غواړي چې هلته د حماس جرړې وباسي. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې اسرائیلي ځواکونه په ګاونډي لبنان کې هم له وسلوالو سره په جګړه کې شکیل شوي دي، چې له دې امله د لبنان او اسرائیل له سرحدي ښارګوټو د جګړې د پراخېدو له ویرې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرائیل وروسته تر دې خبرداری ورکړ چې په غزه کې واکمن حماس وسلواله ډله ځپي، چې دې ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل دننه حمله وکړه او 400 کسان یې ووژل، چې اکثریت یې ملکیان وو او په لسګونو کسان یې برمته کړل. تر دې وروسته اسرائیل پر غزې بمباری پیل کړی. د غزې ترانګې ته د بیړیو د ورتګ مخه ونیوله چې هلته خواړه او د سون مواد انتقال کړي، همداراس دوا وروړي. د دې بمباریو له امله تر اوسه نږدې 4,140 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون اسرائیلي ځواکونو د غزې په شمال کې د یوې سیمې اوسیدونکو ته نیم ساعت د وتلو لپاره وخت ورکړ چې ووسی، بیا یې هلته سیمه له خاورو سره خاورې کړه. په دې ځای کې د عیسویانو یوه کلیسا هم وویشتله چې خلکو پناه پکې اخیستې وه. بل لور ته حماس وسلوالی ډلې خبر ورکړ چې د قطر په منځګړی توپې دوه برمته امریکایان خوشی کړی دي چې یوې مور او بلې د هغې لور ده. د حماس ویاند ابو عبیده پرون وویل چې دا کسانې د بشري دلایلو له مخې پرې ایښې دي. حماس وایي چې 200 برمته یې نیولې دي او 500 تنه نور د نورو وسلوالو ډلو لخوا برمته شوي دي. اسرائیل د دې دوو کسانو د خوشی کېدو په ځواب کې ویلي دي چې تر هغو به خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې ټول برمته اسرائیلیانې خوشی کړي نه وي. د غزې لپاره د اسرائیل د اوږدمهاله پلان په اړه د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت پرون پارلمان ته وویل چې هیواد یې د 2005 کال په څیر د سیمې د بیرته نیولو اراده نه لري. اسرائیل د غزې ترانګه له 1980 کاله تر 2005 پورې نیولې وه. دوه کاله وروسته چې اسرائیلي پوځیان له دې سیمې ووتل، حماس د دې ترانګې واک ترلاسه کړ. د اسرائیل دننه یو شمېر کسانو بیا بیا دا انتقاد کاوه چې د دوی پوځیانو باید دا سیمه نه وای پریشي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
یلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړي دي چې د زنیو لنډیسي اورو.
د بریتانیا میل ورځپاڼې د هرات د زلزله ځپلو په اړه د فرانس پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. د دې لیکنې سرلیک دی: له زلزلې روغه پاته شوې بیرېدلې افغانه وایي ما بیرته مه استوئ. دا لیکنه د نګار په نوم د یوې ښځې په اړه ده چې په زلزله کې له ژوندي پاتې کېدو وروسته یوه شپه په سختۍ په خپل نړېدلي کلي کې تېره کړې، خو د پرلپسې زلزلو له کبله ښار ته تللې او نور نه غواړي چې خپلې اصلي مینې ته بېرته لاړه شي. نګار یوه له زرګونو کسانو څخه ده چې د پرلپسې زلزلو له کبله له خپله کوره لرې شوې ده. میل ورځپاڼې د هرات د زلزلو د شدت او له کبله د مرژوبلو د شمیرو له یادولو وروسته کښلي 50 کلنه نګار د خپلې کورنۍ له نورو غړیو سره په هرات کې خپل کلي نایب رفیع ته بېرته لاړه، خو له بیرې ورته سخت ریش پیدا شو او فکر یې کاوه چې کورې نړی شي. دا وایي زما بیره سبب شو چې کورنۍ مو بېرته د هرات ښار ته راشي. دا اوس د زرګونو نورو هراتیانو په شان په خیمه کې اوسي. په هرات کې لومړۍ زلزله د اکتوبر په 10 وشوه. د لومړۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 6.3 درجه و. ډیر خلک له دې کبله اندېښنه لري چې هوا په سړېدو ده او تر کله باید په خیمو کې پاتې شي، خو یو شمېر له زلزلې بیرېدلي خلک غوره بولي چې په خیمه کې سړې شپې تیرې کړي خو خپلو زلزله ځپلو کورونو ته لاړ نه شي. د بریتانیا بلې ورځپاڼې انډیپندنت د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې بریتانیا یې د راغوښتلو ژمنه کړې وه، خو اوس په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. ورځپاڼه د بریتانیایي ډیپلوماتانو د خبرداري یادونه کوي چې وایي د افغانان له ایران او پاکستان څخه د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. انډیپندنت لیکي نږدې 3000 افغانان چې اکثر وي د بریتانیا له پوځ سره کار کړی دی، وروسته له دې چې بریتانیا تیر کال پاکستان ته د چارتر الوتکو لیږل درولي په اسلام آباد کې بند پاتې دي. ورځپاڼه زیاتوي سلګونه نور په ایران کې انتظار باسي چې بریتانیا ته ولېږدول شي. ورځپاڼې د پاکستان د هغه اعلان یادونه کړې چې پر اساس 1,900,000 کډوالو ته د روان اکتوبر تر پایه له دغه هیواد د وتلو مهلت ورکړی شوی دی. ورځپاڼه وایي د پاکستان پولیسو تېره میاشت په اسلام آباد کې پر هغه هوټل چاپه واچوله چې د بریتانیا له لوري د انتقالیدونکو افغان کډوالو لپاره کرایه شوی و. پولیسو یو شمېر افغان کډوال چې د ویزې موده یې بشپړه شوې وه ونیول، خو هغه مهال پریښودل شول چې په اسلام آباد کې د بریتانیا سفارت مداخله وکړه.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو په پاڼه د 47 زموږ خبرونه هم پرژوندۍ او ریټلای شي. د ازادي رادیو په پاڼه کې نور مهم مطالب تر خوای زموږ ویډیوګانې او ځنی ویډیو خبرونه هم ځای پر ځای شوې دي. کولای شي ورشي هر برخه چې تاسو غواړئ ازادي رادیو کې ولولې یا هم وګوري، ټول موضوعات هلته خوندې. د نورستان په مرکز پارون کې د هلاکانو د یوې لیسې ودانۍ سوځېدلې او په سلګونه زره افغانۍ زیان اړولی. د سیمه کې مسؤلین وایي اور د برېښنا د شاټۍ له امله لګېدلی، خو په وخت خلکو کنټرول کړی او د نورو زیاتو زیانونو مخه یې نیولې ده.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستیال سید رسول ازادي راډیو ته وویل تېره شپه ناوخته د پښتۍ د هلکانو لیسه کې د برېښنا د شاټۍ له امله اور لګیدل او چې د تعمیر پاسنۍ برخه سوځولې
د پښتنې سي بام تختی سوی دي او خدای رحم کړی دی سامان نه خو مستلی وو آئن چادر او تختی چې په اتاقونو لګیدلې وي هغه ټول سوی دي یو څه بشونو ته هم نواقص رسېدلې دي څونه خساره شوې ده څونه مصارف پرې راځي سبا د انجینرانو ګزارش سره به انشاءالله تا د معلومات درکړم دا اور اخیستل چې دي د برق د شاټې له کبله صاحبشانو دو هغې خوب کې نو
د هغه په وینا چې د ولسي وګړو په همکارۍ اور وژل شوی د تعمیر نورې برخې او شاوخوا کورونه یې له سوځېدو ژغورل شوي دي د سیمې اوسېدونکي به یې په تعمیر کې د اوسېدونکو کسانو د بې احتیاطۍ په وجه اور لګېدنه رامنځته شوي چې ودانۍ ته یې په سلګونه زره افغانۍ زیان اړولی دی د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د ښځو چارو پخواني دفتر کې هم اور لګېدنه رامنځته شوې وه چې تعمیر ته یې زیات نقصان رسولی و د پشکی په مرکزی لیسه کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوخت دي په یاده ودانۍ کې په داسې حال کې اور لګېږي چې د نورستان زیات ښوونځي سرپنا نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
ساسي بیا لا بیل پیغامونه را رسیدلې دي ور بشو دا باور
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دغه شبغان کې خو بیخي دی واسطه واسطه بازی د خدای باور کوي چې ما خپل تیر جمهوریت کې شیرت خو اخیستی و لکه سلا غوندې هغه ورځ مې ګر کوي رالی مال دې زه بیا ولایت ته بیا د قومندانۍ ته بیا هم هغه رالی کرار په یوه افزام نه و داسې امنیت غونډې هلته ناست و په هغه کې کرار راغلی و ناست و کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل ملګرو سره مارا وه چې دا ډېر ښه سړی دی و دا ځای دی و دا سمه د دې کارونه دی و هغه څه نشانې چې مې ملګرو ته ویلي هغه ټول هغو شهیدي باندې وویله هره ما ورته وویل نو چې دا تال دلته خو نه ولسوالي ده نه قومنداني ده نه ولایت څه امنیتي خلک یې دلته پراته یاست دې کمربند واخوا د ستون د قبرو سره نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی دا زموږ انډیوال دی نو مال دا چې کله زه هلته جذب کړم کاشی کمم ما ته جلد تر مخ ته وم قاضي ته زنګ وایم ولسوالو قومندان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم نو بیا خو زما خبر هلته نه منه کېږي نه د دې ملګرو شهیدان نه منه کېږي دا خو بیخي بې پرسیانی ده ولاکه هلته خو سینې بس خاص دي اکثره کم حکومتداري د عمارت نن مې بد کړي دا یو تعداد مجاهد نمایه خلک دی یو تعداد مسلمان نمایه خلک دی چې سب څه وباسي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري ټول ملت دا دوی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ذاتی رادیو قدر مون افریدونکو کارکونکو ته سلامونه ونی کی زنه جبلا چله خلمرم جول سوالی سخ دا میسج پر دم چې د مر جول سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکونکو به داس کوله چې مایبین به قطن نو پر شول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړل دی مایبین به نو پر شول دی خپل مشران پر شول خله د چیز مونږ راغته مسلمان شروع کورس السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421
هو دا ازادي رادیو پر همدې واتس اپ شمیرې باندې خپل پیغامونه موږ سره شریکول شي زه به یو ځل بیا همدا شمیره تاسو ته تکرار کوم 00422111421 بیا هم 00422111 دغه هغه واتساپ شمیره ده چې کولی شئ تاسو په خپل پیغامونه موږ سره مشریک کړئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادۍ راډیو په بېلابېلو خپرونو کې درته خپرو کړو. ستونزې نور مهم مطالب تر خواهی که چیرې ځانګړي ویډیوګانې او نور جالب تصویرونه لرئ او فکر کوئ چې ښکلاوې پر دې ارزي چې د ازادۍ راډیو پر ټولنیزو رسنیو خپرې شي، د ازادۍ راډیو پر همدې واتساپ شمیره یې راولېږئ. موږ به یې د ازادۍ راډیو پر بېلابېلو ټولنیزو یا سوشل میډیا باندې درته خپرو کړو. د خبرونه په پیل کې مې یادونه کړې وه چې دویمه برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې ده، خو له هغه وړاندې چې هغه دوه اونیز پروګرامونه درته خپاره شي، په افغانستان کې نږدې کېږو د سهار شپږ بجو او دیرشو دقیقو ته، او معمولا په نیمایي کې د مهمو خبرونو لنډیز اورو. یو ځل به ورشو د مهمو خبرونو لنډیز ته. د برېټانیا حکومت له خپلو ټولو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. برېټانیا نن په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللی او زیاتوي ډېر احتمال شته چې ترهګر په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي. د برېټانیا د حکومت په اعلامیه کې د برېټانوي وګړو توقیف ته خطر یادونه هم شوې. طالبانو رسمن په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. فرانسې د طالبانو له زندانه د خبریال مرتضی بهبودی د خوشي کېدو هرکلی کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي مرتضی د جنوري لومې راهیسې 240 اتیا ورځې د طالبانو په بند کې و. په دې اعلامیه کې د فرانسې ولاس خبریال مرتضی بهبودی خوشي کېدل یو فرصت بلل شوی او د مطبوعاتو ازادي او په ټوله نړۍ کې بې له خنډه راپور ورکولو ته د فرانسې په ژمنتیا ټینګار شوی. مرتضی بهبودی تېره چهارشنبه د طالبانو حکومت له زندانه خوشي کړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وایسا کال افغانستان سره تر ټولو ډېره بشري مرسته د امریکا متحده ایالاتو کړې. د اوچا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال افغانستان سره 2.2 میلیون ډالر بشري مرسته شوې، چې په دې کې 300 میلیون نه ډېر کومک د امریکا متحده ایالاتو کړې. تاجکستان له افغانستان سره د سرحد په اوږدو کې څلیرویشت نوي امنیتي پوستې جوړې کړې دي. دا پوستې د لخش، شمس الدین، شاهین، روشان، اشکاشا، مرغاب او قروخ په سیمو کې جوړې شوې دي. تاجکستاني رسنۍ وایي چې دغه پوستې د جمهور رئیس امام علي رحمان له ځانګړې لارښوونې سره سمې جوړې شوې دي. په غور کې د طالبانو چارواکي د غرو خیدو په پیښه کې د څلورو تنو د مړینې خبر ورکوي. په غور کې د طالبانو د امنیه قمندانې وایان عبدالرحمن بدری په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د دولتيار ولسوالۍ په لکه مزار کې لیکل شوې ده. په دې بیان کې راغلي چې د جمعې په ورځ څلور تنه له غره خاورې د خپل کور د جوړېدو لپاره توګلې چې غر پرې راوخید. په قربانیانو کې دوی ماشومان دي. او تاکر شوې ده چې نن په مصر کې یوه سرمشریزه جوړه شي. دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې دا ویرشته د غزې جګړه د منځني ختیځ نورو سیمو ته خپره نشي. د قاهرې په غونډه کې به د یو شمېر عربي او اروپایي هیوادونو مشران برخه واخلي، خو په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو نشتون د دې سبب شوی چې څوک ډېره تمه ترې ونه کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن له کانګرس وغوښتي چې د 1.5 میلیارد ډالر نظامي بودیجه ورته تصویب کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې له دې بودیجې به 1.5 میلیارد ډالر اوکراین او 4.5 میلیارد ډالر اسرائیل ته ځانګړي کړي. مننه چې راسره وي. اوس هم لږمنې سره سم نیمه نړۍ او وروسته درسي ساعت خبرونه خبرې کوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دي، لابلې خو ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بیلابیل لارې دي. په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
سړی کار پیل کړي شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو الک سمارټ کار وکي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا ورتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري پوه بشي چې څنګه ځان ته یو انلاین کار پیدا کړی. ا انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتی وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویبسایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې هماغه راته ویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترې لاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کومه خواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15,000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپله هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونو او ویب سایټونو شانس یې هغوی ستاسو کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دي هغو شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی دی، غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کې تدریجي شکل سره کار باندې وکړي تر څو دا ګټي ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټي ته رسیدل څو میاشتو وروسته یا ممکن کال ونیسي. په هغه وخت کې د دې ته بیا د یو کار په سترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لږ ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابۍ لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې پاید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکونځي کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړي په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کی، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوي کی، تر څو پورې ځان پوي نه کی دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځای بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوي کی، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوي کی، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغه وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کی، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دوه ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دوه ورځې ته زیات کار وکړي او ما عمر به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغه سی په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغه د پاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال چې دې په پوښو به را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولای شي چې برته دا شای دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي، هغه کې د شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لکه سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوي کی، لاغه ورسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کی، هغه ورسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کی. د ویډیوګانو جوړول په اوسنی وخت کې ډیر زیات اسانه کار دی. سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږم ریکارډ کی، ویډیو مو کی، ایډیټینګ کی، هر کار ته وکولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډیر مهم دي، یو سرلیک ډیر زیات مهم دی، تمنیل ډیر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری، ډیسکریپشن مهم دی، دا وی ټیکس ډیر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی، نو دا غي یوټیوب چینل به ډیر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وی، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي، تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل اډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، تاسو اتوماتل ته د ګوګل اډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل اډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو، هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ. دا غي کې څو شیان مهم دي، څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی SEO دا سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خوي یا د بلاګ خوي، او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ. نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ پروف کی وی منی، لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي، څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډز چې کار کوي، کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سروس کار کوي، یو پیمنٹ میتھڈ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي، هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سروس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي. کنه خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ زی ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سی دی هغه پیسې به راوستل ګرانه ده، بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلی وي چې وایي درسې نه زده کېږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل یې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا زده نه وي خو هغوی ته نه وایست دا څنګه زده ده. کنه
دوی چې خپله مونه لیدلی چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟
څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داسې ځوانان ډیر دي چې وایي درسې نه زده کېږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کښېني یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کښېني او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې لا بل غوږه وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولی، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډېر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولی. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس یې نه زده کېږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي یو وار درته درس تشریح کوي چې کرا کېنی هلته درس یې زده نه وي، لرګی باندې وهل کې موږ هم اتي درس نه زده کېږي. درس هم نه راکوي مکتب کې چې موږ مطالعه روایتي نوٹ وای چا زده نه وي خو هغوی ته نه وایست دا څنګه زده ده. کنه زده دې هم نه وهي دی کور کې خو وایي درس وایي درس وایي، او مکتب کې چې بیا هلته وهل کوي بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کیسه راته کوي.
خپل سمپیان زموږ د سم کې درس نه زده کوي، استادان ورته بد نمونه هم سمپیان زموږ ښان پوهې د تختیم اختراواړي د تنبل او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لاړ سیم کور کې ما پښتنو کې پلانکیز زده کوي ټول درس نه زده کولای. مثلاً د ښان پوهې وایي وروسته دی د خبر سره د کی کله استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد سره تکي د تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وایي ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خواوي څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کېني استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سیم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي. هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځني درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تېرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي یا د سمستر پای ته پاتې شوي وي او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای
دا خپل ډیر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وای چې زده کار نشم کولای دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نزده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو دی پر لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کې چې د درس نزده کیږي دوی دی وای چې مونږ څه زده کولای شو حتی سخترین مزمن هم زده کولای شي اول که دا سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دا دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دا ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت وروړي
دا خوانی مرکزونو دا کتابونو او چپټرونو کټ مټیا دول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دې د کټ مټیا دولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمه برخه ولیکي او مفهوم دې زده کړي
موخه مطالعه کول د مطالعه سره خپل فکر کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مهمه موضوع په اړه کله شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو دا د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل ماس کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي نو شته ځنه هغه کړو دا مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې ورده تاسو خپل کتابونه کوم یو واځو کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه پنه کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل پغې نه کوم مهمه نقطې را وبسملت یا تش کوم او اکثر وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږنه ټول مفهم اکثر وخت ځین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږي ما خپل نوټ ته مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدای کی یو د دې سبب کې چې ترې ما حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم دا کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي ما به هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم آصفي صاحب ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولای زده کړه وکړو او دا څو عوامل لري بیلابیل عوامل لري یو عامل خو جینیټیکي دی چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړای دی هغه مور او پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړی دي بیا اولادونه دنیا سره غلی دی دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مسؤلیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په سمه توګه ونشي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي بل د غزمونګ تګلارې زمونګ دغه طریقه هم غلطه ده او دغه د سن فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی په حوالری باید وکولای شي خپل معلمین او زده کوونکو ته خز ذکر ورکړي افهام او تفهیم ډیر مهم دی کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی هغه تکړه استاد هغه بریالي استاد دی چې وکولای شي معلم او شاګرد پوي کړی او دی باندې هم باید سوچ وکړي او بل اومده ستون زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغه عزم خصوصا د بهرنۍ کتابونو نه یا په بهرنۍ کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې معلم یا شاګرد شکوله را عزم کری دی باندې هم باید سوچ وکړي
نو د زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی دوه مسله خپل محصل ترجیح کیږي هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي آیا نوٹ واخلي آیا د کتاب د مخ نه وایي آیا د مغلق جمله ځان ته ډیر ساده کړی او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل دې نه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوٹ واخلي هغه مهم اړین موضوعات باید نوٹ شي او بل مسله باید دې ترجیح شي چې محصل هیڅ وخت دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي افهام او تفهیم وشي بل ګروپی مسله ځینې کسان عادت لري ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د درېو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنې کا تبادل افکار منځته راځي، دا ډېر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ آواز باندې یا په جګ آواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي، نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپي بڼه باندې ښه ګټور کړی ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپږ ساعته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نه کوو. شاید که چیرې وخت زمان مشخص کوو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کمه کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه، خپل عادت ته مو وګوري. هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وای، زله نه وای، کولای شي درس وایه. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مکوئ چې په ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویلي کې د ځان سره هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مکوئ موضوعات، یاد مکوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ، او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کوي زلفې پانه شپه د خدای نه کړي سبا دا نشه مې درنه وړي لاس دې راکا لاس دې را محبت دستر گونو محبت تلا سمساستا مختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا ستا مختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ